دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ دیرشمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستانی چارواکو اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر نن پورې وخت ورکړی دی چې د ښار ډی چوک خالی کړي. د جنوبي وزیرستان د سلیمان خېلو قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې هغه کسان دې ورپړي دي چې د اف سی آر د لاندې یې نیولې دي او امریکا افغانستان ته څلور نورې جنګي الوتکې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډی چوک خالی کړي. پرون چارواکو وویل دغو درنکونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي. چودري نثار اسلام آباد کې پرون خبر اعلان ته وویل
ڈی چوک میں جو احتجاج کے نام پر
پا ڈی چوک کے چھ دا احتجاج پنامہ خلق راٹول شوی دی پا دوی کی زنوی سرکاری مالونو تا نقصان رسولی او سرکاری چارواکی زخمی کردی دی. لہم دے کبلا پی قانونی کاروائی شوی او گنی نیول شوی دی. مگ نور ویڈیوی ثبوتون هم لرو پا گڑوڑو کی ککل ٹول خلق با نیول کی گی. ممتاز قادری نزدې ونیمه میاشت وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتۍ څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خولې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو څخه ډېر هغه کسان ورپړي دي چې په اجتماعي ذمواری کې نیولې دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال یو ملک محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان ورپړی نه دي دوی به پراخه مظاهرې پیل کړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده لارې بندې کړې ده را باندې په کورو کې مریضان پراته دي څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده سور پل یې لیکلی ده په کیس کې دا سور پل د دوتانی خاوره ده دوتانی هریا ده مجبور موږ به مخته منډې وکړو لا به د ګورنر هاوس مخته کینو لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د اف سی آر تر قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیتي کارونو ادارې اف ډی ای د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. پرون بنو کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامي څخه غوښتنې وکړې چې بې کوره خلک دې زر خپلو سیمو ته واستوي او ځوانانو ته دې کارونه پیدا کړي. برخوالو وویل چې حکومتي چارواکي دې د شمالي وزیرستان ځوانانو لپاره د تعلیم سهولت او کاروبار برابرولو وعدې پوره کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوځي چارواکو سره به پر دغو مسایلو خبرې کوي. د پاکستانی پوز او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبر اعلان ته خوده چې د دوی د ادعا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیو کې بلوچستان کې نیول شوی دی. په ویډیو کې د کالبوشن یادو په نامه دا سړی وایي چې د هندي پوز افسر او بلوچستان کې د ناارامۍ په جوړولو کې ککړ دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت په پورنۍ خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو اف 16 یا اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګان یو وین پیټر کوک پرون ویل پایلټ ځان له الوتکې ویستلې او روغتیایي کارکوونکي حالت څاري. د کوک په خبره الوتکه د پورته کېدو په مهال غورځېدلې. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور نهش ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د دفاع وزارت په وینا دا دغه شلو امریکایي الوتکو برخه ده چې څلور یې مخکې افغانستان ته ورکړل شوي او پاتې نورې به تر 2013 کال پورې کابل ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته ویلي چې له خپلو سیمو څخه ووځي. پرون په دې اړه خپر شوي حکم کې په سیمه کې د ترهګرو ډلو له لورې د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دې حکم کې په ادانه کې د امریکا کونسلیټ په انچرلیک، ازمیر او موګلا کې د امریکا د پوځیانو کورنۍ او په ازمیراو او موګلا کې د امریکا د حکومت د ملکي کارکوونکو کورنۍ شامل دي. د پینټاګان وین پیټر کوک ویلي چې د امریکایانو د کورنیو د امنیت په خاطر یې دغه احتیاطي اقدامات کړي دي. هغه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د شام چارواکي وایي چې د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو د څانګې مشر مامون عبدالحکیم پرون ای پی اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په تخنیکي ټیم په پلمیرا کې تر دوه ورځو کار وروسته دمشق ته رستون شوی دی. د ښار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته له داعش وسلوالو څخه نیولی وو. او نن د هند په دیلی کې د کرکټ شل اوریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیم فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د دې لوبو د دوهم سیم فائنل به سبا د هند او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. یو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پختونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واورئ. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر احتجاج کوونکو ږغ کړی چې له ساحې څخه دی ووځي کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. د سویلي وزیرستان توی خوله سلیمان خیل قبیلې مشران له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل نظام یې لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسکونه وګړي دي خوشي کړل سي.
دا په اف سی آر کې له موږ سره زیاتی ده، له موږ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ 15 کسان نیولي دي.
په میرامشاه کې پولیټیکل نظامي د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظامي مخته یو شمېر غوښتنې کښېښودې.
دوامې دا خواهش دی دا خلته ډیزاین ډیغه وکړو واپس کړو چې میلیونه مطمئن شي.
د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی.
یو سوال لا چې ګینې کم سیز دلته کې د انټي سټیټ وی یا د ریاست مخالفي نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
او ترکیه اروپای هیوادونو ته غیر قانوني لارو د کډوالو او پناه غوښتونکو د تلو د مخنیوي د اقدامات په ترڅ کې د شاوخوا شلو قاچاقبرونکو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. دا او نور د مشال رادیو پروانه خبرونه کې سندرې هم لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاته ده مشال رادیو .com. اوس زوی اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه ربی. داس راپور نشته چې پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر احتجاج کوونکو ږغ کړی دی چې له ساحې څخه دی ووځي کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. په دې اړه که تازه حاضر سره شریک کړئ.
بالکل. احمد شاه د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وینا ده که اسلام آباد کې د نور کوونکي مذهبي تنظیمونو سره خبرې اترې نن سر ته ونه رسېدي، نو هم نن به د میډیا په مخ کې اپریشن کیږي او ډیچوک به د دوی نه خالي کیږي. پر خو د راپورونو تر مخه چې نن د حساس علاقې یا ریډ زون سیکیورټي هم سخته کړې شوې ده او د خلکو ته چې د داخلي اجازت نشته. احمد شاه تېره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر وینا وه چې درنه ورکوونکي کسانو سره تر اوسه پورې نه خبرې شوې او نه به کیږي، خو صرف د کراچۍ نه راغلي ځینې مشرانو سره د انتظامی خبرې شوې. دوه ویل دا هغه مشران وو چې د ټولو لپاره محترم دي او هغې معامله په پوره امنه توګه هوارول غواړي. امشا درنه کې ګډون کوونکو خلاف اپریشن کې د ځان نه کار اخستو په اړه د چودی نثار وینا وه چې د حکومت پوره کوشش دی چې ټول معاملات بغیر د تشدد نه هوار شي. دا هم اول چې اپریشن کولو کې څه مشکل نشته، خو د دې حکم ورکولو نه مخکې هلته موجود د بېګناه کسانو ورته خیال دی، کم چې د ناموس رسالت په نوم راوستل شوی دی. چودی نثار دا هم وویل چې د اپریشن په صورت کې د حکومت یو اهلکار سره به هم وصله نه د په وینا چې قانون لاس کې اخیستونکو خلاف به کاروایي کېږي او چا چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو د هغې ویډیوګانې چې د هغه حکومت سره محفوظ دي. د دې نه علاوه د داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته دا هم وویل چې راتلونکي له به دا خبر یقیني جوړول کېږي چې داسې بیا ونه شي. او دا هم وویل چې کم دا خلک دي کم بېګناه خلک دي هغې لکه چې چا حکومت خلاف کاروایي د سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو هغې به هم نیول کېږي.
صحیح، ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. د پاکستان پوځ لخوا په بلوچستان کې نیول سوی د هند مبینه جاسوس کلبوشن یادیو اعتراف کړی چې د هند د بحری پوځ افسر دی او د هیواد له استخباراتي ادارې سرکار کوي. تیر اوس په اسلامباد کې د پوځ ویاند د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د یادیو ویډیوي بیان خبریالانو ته واوروي. بلخوا د هند حکومت ویلي چې کلبوشن یادیو د پوځ یو پخوانی افسر دی او اوس مهال له هندي حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري. په دې اړه نور حال اسلامباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د ایس پی آر ویان لیفټنر جنرل اسیم باجوا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی د اطلاعات وزیر پرویز رشید سره په مشترکه پریس کانفرنس کې اویل چې کلبشن یادیو گوادر کې د چینایي انجینرانو په هوټل په میچ اودنی په مہران ایئر بیس حمله او د کراچۍ د پولیس افسر په چودری اسلم باندې د حمله منصوبه بندي په حق لورته معلومات وو. د اویل چې د هند استخباراتي ایجنسی را د جاسوس نه په پلټنو کې راتلونکي په اړه دا معلومه شوه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پس منظر کې د گوادر بندرګاهي هدف وه.
تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے.
دی وای د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نه په پلټنو کې دا ثابت شوه چې دې درا افسر وو او درا یو نیٹ ورک پاکستان کې موجود دی او په خاص توګه دوی چې بلوچستان کې کوم محلو زلو په اړه وایي او کوم خلکو سره دی ملاوي ده نو درا یو نیٹ ورک شته او دوی پاکستان کې مداخلت کولو چې کله دی ونیول شو نو د سره د امریکای ایران او د پاکستان پیسې وا او سره د پاکستان نقشې وي او په خاص توګه ځان له د بلوچستان واضح نقشې هم وي.
بلوچستان کې ټوله بلون اپ نقشې به ته
لیفټننت جنرال اسیم باجوا خپل خبرو کی زیاده کړه چې د ریاستی ترهګری د دین غټ ثبوت نشي ملاوي دی. د ایس پی آر د بیان په وینا د هند استخباراتي ادارې پاکستان کې د مداخلت په اړه معامله د ایران ولسمشر سره هم شریکه کړې شوې وه. د ایس پی آر لخوا جاری شوی په ویډیوي بیان کې د هند جاسوس کلبشن یادیو وایي کال 2013 کې د رالا لپاره کار شروع کړی وو. د په وینا د راد افسر په توګه مې په بلوچستان او کراچۍ کې کاروایانې کولې او کراچۍ کې د امن او امان صورتحال مې خرابولو. ما په بنیادي توګه د راد جوائنټ سیکرټري انیل کمار گپتا ماتحت کار کولو او ما د انیل کمار گپتا لپاره پاکستان کې موجوده رابطو او په خاص توګه بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سره کار وو. د دې نه علاوه زما مقصد بلوچ بلتنخوخو سره مسلسل رابطه ساتل وو او د هغې په اشتراک کاروایانې کول وو. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ویان په وینا چې کلبشن یادیو ایران د لارې د روانې میاشت په وړومبۍ هفته کې نیول شوی وو. واضح دی چې د هند حکومت د کلبشن یادیو په اړه وینا وه چې کلبشن یادیو د هند د سمندري پوسټ حاضر سرویس افسر نه دی بلکې پخوانی افسر دی او د هند حکومت سره هیڅ تعلق نشته.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري. اوس د فاټا پر لور د سویلی وزیرستان توی خلص سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوش کړل سي. دغه قبایلیان تیر مخسن په ډیر اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تښتول سوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیه د پر دوی د اف سی آر حربې نه استعمالوي. په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي.
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړله چې که انتظامیه لاس ورتم نه که بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. په دغه موکې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
موږ مجبورن راوتلو یو. سلیمان خیل کومې ناجایز نیولې دا د اف ډی ای اهلکاران چې غواړي دا د سلیمان خیل علاقه نه د پولیټیکلي کې خپل رپورټ ته په نامه د سروپلو باندې ټول دنیا ته پته ده دا سلیمان خیل علاقه نه ده. دا په اف سی آر کې له موږ سره زیاتی ده، له موږ سره ظلم ده، ناجایز موږ 15 کسان نیولي دي.
یو بل ملک محمد اعظم خان وویل،
موږ غریب قوم یو، یو ډېر عاجزه قوم یو. سلیمان خیل د کومه کاروایي سي حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. اوس تقریبا 2 کسان دي موږ په جیلو کې پراته دي، مشران کې دي، کسیران کې دي، ټول په جیلو کې دي. پولیټیکلي دا تصدیق وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی ایریا ده. مجبور یو موږ به مخته منډې وګولا د گورنر هاوس مخته کې نو لا بس احتجاج کو. موږ امن پسند قوم یو، امن غواړو. موږ
ملک فیروز خان زیاته کړه،
سراسر لمو سره زیاته ده د 40 اف سی آر کې دنینی دنینی د 40 اف سی آر خلاف ورزی ده. علاقه دی بل شاده لاګو کوي اف سلیمان خیل باندې ناجایز ده. د موږ په حال باندې د رحم وکي، موږ دې نه تنګي، موږ دا کار نه کړی، په یو صورت هم نه کړی. مخته ورځی ګولکاس او توي پر روډ باندې کرپل کې ادلې و، خوراکي مواد هم نه راپیخو، خوراکي مواد هم بندو، خلکو په تګ او راتګ باندې پابندی وفستړي، یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل کا بایانو د غاغشتنه او غتنی وکه می چې د سیمنا د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تا ور مخشه کړي، هغه څه جواب وک وار وای زنه.
دا د مو فرض دي چې زه د پولیټیکل سره د دې په اړه خبره او کڅوړه د سلیمان خیل د دمتونې سره د اگر کا د تو د ذمہورتیا دوی چې تو کوم تاسو سره چاوي خو یو محتاط انداز خپلوي کلاسي تاسو نه چې وښلم د دای سره وسیږي چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخت
یاد دی وی چې د کبالیانو د ترقیاتي چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روانه میاشتې په لاسمه نیټه د توی خلا تحصیل سور پل د سیمنا تشتولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پورې راخوشي کړي شوی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. یاوستو د شمالي وزیرستان پر لور. تیر ورځ په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د کډوالو د واپسۍ او د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وسول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیې مخې ته یو شمېر غوښتنې هم کښېښودې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد چیرمین ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ ته یو شمېر مطالبې وړاندې کړې.
شروع کې خو د می د ټولې آی ډی پیز د عوامې دا خواهش دی دا خلته دیزا انټری غاوکو واپس کو چې می جوړه مطمئن شي. د می د افغانستان کې چې کوم آی ډی پیز دي کور کمانډر سره کوي یا جنرل صاحب سره تو میټینګ وي چې د می دا حال په ایزه طریقه سره د روشي په یونیورسټۍ کې چې می سټیم ورګی دي پاته نن سبا لوی تکلیف دی یو خدای نو سټی پی سینا دینې شي برداشت کولای کی می ان یوز یا په باندې څه چار کو یا دلتا وزیرستان دا د سه فران منیستر می سره بقاعده لیټر پر تایو دا و دا کړی و چې 80% لو خلک دای دا د وزیرستان په ان یوز دې چار کو اته نو تا خلک چې بیروزګار دی ګرځي چې تون سمره دا کی شي چې دا خلک په ان یوز کې برتی شي مشته په خپل ټیم چې کی مې ری پي وزیر اعظم فکر دای کی مې لانی کړی 12000 پي دا د خلک په ټیم نه راځي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میش آغا تجارتیونه د نړۍ کیمه کاروبارې په میش باندې قرضې دي آ قرضې بهر به کاروبار میش نشي پرې کولای. چې په فارمی سټاف سره تو ملاقات کې دین قاعده دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه یو سوال کجی چې میش ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا که د افغانستان سره وي کدی لاہور سره وي کدی پشاور سره چې کاروبار یې مشته بحال شي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال جرګه ته خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکا هسه باکړي.
تمام کتلی چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې نشوراتلی. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوستو سوسو ځل نه راوستو. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره وه، مګر دغه شیزونه ټیکولم غواړي، دغه شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکیږي. کومه پرزه د سرکار مشینری چې فعال نه ده هغه پرزه دې بدل کړی شي. نور ډېرې مسلې وې، د تګ را تګ، د خلکو د ریټرن، خپل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. سبا روانې ما جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کښې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دی کې به د دې مرزه د دې په طبیعت د دې په رائے په مطابق باندې تلل پکار دي، ځکه چې سبا الټیمیټلی دا دی د پاره مونږ کوو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ، کډوالو د ستونزو حل او واپسۍ لپاره به انتظامیه خپلې هڅې جاري ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه یې هم د ملاتړ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بی شک چکا
دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکنی
دوشت مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سینی او نلی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا نور روشانکولو یا وحث کبی
دا دی کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدران
یو فیرست دی دا خواهشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا امریکیم پلاس کنی
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او سو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز سوي قانون مخالفت کړی او ویلي دی چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقونو سرغړونه ده. دا غوښتنه تېر ورځ پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ځلان یوسف زیره کوي.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې را روانو نږدې دوه ورځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د عملي کولو لپاره په قامي سملی کې وړاندې کوي چې تر مخه به یې په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوي قانون مخالفت نه کوي، خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چې کوم این جی اوز دی هغه د یو نه یو لا لاندې رجسټرډ دي، د هغې رپورټنګ تم هغې قانوني ضروریات موجود دي، مانیټرنګ میکانیزم موجود شته، خو ان پلیس نه دي. پاره باندې حکومت چې کوم دی، د حکومت هم کمزوریاں دي او د این جی اوز هم کمزوریاں دي. او کدا چې کومه رجسٹریشن اتھارټیز وګورو نو غیر سره نس ډیټا بیس ته نو ورته پته لګی چې چا رپورٹ راکړی دی، نو ورته لګی چې چا رپورٹ نه دی راکړی، او کم فنڈز چې راځي او په کم مت کې خرچ کیږي داغه متعلق هم حکومت څخه خپل رپورٹ چې کوم دی نو هغه نه تیارې. نو دواړو طرف ته چې کوم دی نو گیپس موجود دي.
د قبایلی سیمو د بشري حقوقو د کمیشن چیرمن زر علی خان افریدی وایي چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو او د نوي قانون سره به په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو تحریک نور هم زیانمن شي.
همو د فاټا خپل یو این جی او چې هغه کیمپ نوم ده، آی کې هم دلته په صوبو کیمپ پابندی ده، په فاټا کیمپ ده، په پنجاب کې به کوي. نو مو دا یو کوېسچن ده، یو سوال ده چې ګینې کم سیز دلته کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالف وی، نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
فارن کنټریبیوشن بل 2015 باندې د پارلمان د منځوري وروستو د نوي قانون په توګه عملی شي. د نوي قانون کې به غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتل کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحات او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په مشال رادیو کې تاسو د خبرونو او راپورون ترڅنګ بیلابیلې ځانګړې ونیزه خبرونه هم اوریدای شي د مشال رادیو سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دی اوسم تاسو پام د فیاض خیشکی په ژغ کې د حمزه بابا د دغه کلام پر لور را ګرځوم
روانم حوصله می دلی پاس دلی روانم حوصله میں کلوی دلی پاس دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی روانم حوصله میں کلوی دلی پاس دلی روانم حوصله میں کلوی دلی پاس دلی ساقی باد زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
د فیاض خیژکي په ږغ کې مو سندر اورېده. زموږ ږغ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لومړۍ سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي. اوس هم د سهار 9:30 سوې. بشیر ګواښ په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون اسلام آباد کې خبر اعلان سره په خبرو کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر نن پورې وخت ورکړی چې د ښار ډی چوک دی خالی کی کننو پر ضد به یې کاروایی وشي. د جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشرانو پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل حکومت دې تر شپېتو هغه کسانو ورکړی دي چې د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري قانون کې نیولی دي. پرون بنو کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامیې څخه غوښتنې وکړې چې بې کوره خلک د زرخ پولیسیمو ته واسي او ځوانانو ته د تعلیم او کارونه برابر کړي. د پاکستاني پوځ او حکومتي چارواکو لخوا پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړي ویډیو خبرلان ته وښودل شو چې د دوی د ادعا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیې کې بلوچستان کې نیول شوی دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې دغه سړي د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی ورغلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو په مهال غورځېدلې ده. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سیس شنبې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور نهش ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارو کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو څخه ووځي. پرون په دې اړه خپاره شوي حکم کې په سیمه کې د ترهګرو ډلو له لورې د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. او د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي دي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو.
دا مهم خبرونه لنډیز مولا مشال رادیو څخه واوري دي چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. اوس واره سدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولی شي. ورسپانه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري پیښې رامخه ته کیږي. خو د ترهګري له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوی دی نو هغه پاکستان دی. ځکه چې د ترهګري له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلې دی. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغې صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید ورستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوي دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې ملک د یوې اوږدې مودې راهیسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د فاټا اصلاحاتو کمیټې په دوره لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د لاهور ځانمرګ برید په اړه لیکنه خپره کړې چې که په پاکستان کې د عیسایانو شمیر د وړاندې څخه ډیر کم سوی خو بیا هم له طالبانو نه خلاصیږي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې په 2012 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د څارنې ذمهواري کوم تن ته سپارلې وه، هغه په میلیونونو ډالرې د زیان څخه بچ کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وژنی یې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ برید ذمهواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوې او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وژني او په فخر سره د هغې ذمهواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وژنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 909 ملیون ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یادې ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتېدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډېر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډېر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکیه اروپای هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو او پناهغوښتونکو د تلو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاقکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. انقره له اروپای ټولنې سره د سوي تړون له مخې مکلفه ده چې له خپلې خاورې یونان او نورو اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سېشنبې په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د 3 میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقکوونکي د ترکیې، سوریا او عراق اتبا ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقکوونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقکوونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقکوونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نغدې پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناهغوښتونکو چې هڅې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بېرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډېر کم شوی دی، خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د هارون بچا په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم چې وای ژوند کوم. مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه وليدي فارم پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي، په سعودي عرب کې خلک د یادو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. مقاله لیکي په سعودي کې زیاتره خلک دا ګڼي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د سعودي عرب زیات پلوی نه ښکاري، خو کېدای سي چې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د سعودي عرب لپاره پیاوړی ترجیح وي. د لیکنې ځینې نورې برخې یعنی ساجمال وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډېر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروسته د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی و چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنې کړي دا چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او که نه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیزه او روایتي میډیا ډېر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره هم اشارتن کړی ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو او په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په سلګونه پلویان یې نیولې دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر و چې د امریکا د ډیموکریټ ګوند پرتله ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپلې ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړي دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهوري لیکوالې په خپلې ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاده لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه یې د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فورن پالیسی مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړی ترجیح وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمیر نوري جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د آی نه ویشت ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نو الوتکو او په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځوم.
څو وختو اخیرو کې جوپی جوپی الوتکې او هلیکوپتر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د ای نه ویشت الوتکو چې یا سوپر توکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیره نه وي، د دې نه وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوځ موږ غښتلی شي او په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا لخوا څومره چې زه معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوې ده، دا نورو تیارې به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیارې په مجموع کې څه ډول تیارې د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیاوړي کړي؟
ګوره دا ای نه ویش خو بالی ثابت الوتکې دي، په تکتیکي برخه کې دا ډېرې ښې الوتکې دي، موږ ته نخه ګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشیندارې نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولی شي، په زمن کې د دې نه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکي برخه کې دا ښې الوتکې دي، موږ کولای شو د دې نه په تکتیکي برخه کې د دښمن په ضد باندې ښه ګټه پورته کړو. او د امریکا متحده ایالاتو خپل کڅنګ تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 1530 هلیکوپترو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د ای نه ای 29 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپتر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته ویم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور سره
ګوره د هغې تر څنګ موږ د کش په الوتکې ښې ډېرې لرو د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نې په ډېر قوي توګه ترې نه ګټه هم پورته کړو. پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ که بې پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بې پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي کمپیوټري اداره کېږي هدف هم ډېر کم کېږي که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوځ ګړې توګه د هوایي پوځ لپاره ډېرې مفید وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم.
جنرال صاحب د دغو تیارو سره په مجموع کې د څومره شتر اوسه پورې ترلاسه شوي دي؟ سږ کال یا په تېرو څو میاشتو کې د تېرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګوره د تېرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږ کال هوایي پوځ ته دومره کار شوی و چې په څو تېرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږ کال کال د هوایي پوځ لپاره ډېر ښه کال ویل شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډی 1530 الوتکې د کاش په الوتکې هلیکوپتر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږکال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکا لخوا افغانستان ته د جنګي الوتکو د ورکولو په اړه زموږ د همکار نسیم شفق پوښتنې ځوابولې. او اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت په شیخ زید پوهنتون کې د امریکا د نړیوالی پرمختیایي ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته د سوداګرۍ او بشري ځواک د نشلولو دوه کلن پروګرام پیل سو. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې له دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د ټولنې د اړتیاو برابر زده کوونکي ټولنې ته وړاندې کړي او بل لوري د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سنبال سي چې دا ډول افغان پانګوال او بېلابېلې ادارې د بهرنیو خلکو پر ځای خپل ځوانان په کارونو وګماري. په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي که چیرې د علمي او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصلان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبه په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخ زاید پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامې مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل مشال رادیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په 11 حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یو ساید یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ پانګوال وجود لري په خلیجي هیوادونو کې. دوی به انشاءالله راځي دلته به خپله سرمایه ګذاري کوي. کله چې سرمایه ګذاري کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده نو هغه به ورته انشاءالله پوهنتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او هغه نور بسیسونه دلته شروع کوي. دویمه ایډیا چې له موږ سره ده په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري شرکتونه لري د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي نو د هغوی په عوض هیه کولی شي په خلیجي هیوادونو کې همدغه افغانان جذب کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وایي چې په یاد پوهنتون کې دا پلي کېدونکی پروګرام دوه برخې لري چې یوه برخه یې په پوهنتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دویمه برخه هم د کار د بازار د اړتیاو برابر د محصولانو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي.
یو برخه د محصلینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې د چاګه زایسته د مونږ ورکړې د چاګي کې کیریئر سنټر جوړیږي. دغه پروګرام په چوکاټ کې کوم ده هدف دا ده چې مونږ وکولې سو چې د خصوصي سپورټ د ملي مسلکي ځواک سره د روابط غښتلي کو او د ټولنې د تقاضا سره سم مونږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړو. کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کوو توی ته چې دوی لپاره بالته کاری
په ورستۍ کړنو کې په افغانستان کې بیکاری او له هیواد د پانګې د فرار مسله په وجدي اندېښنه بدله شوې ده. د اقتصادي چارو کارپور نواب میرزایی رامانونه داست پرگوته کوی
بحرانیان و تل آغا خلق چی دوی سر خدمتی کارونه کول آغا هم بکارش ول زموگ آغا سختمانی شرکتونه چی دلتا کاری کول آغا هم پی پندوز پیسه در اول بدل نوی دی پا اساس بند خلق پو خپل وطن پو حکمت بند لکه سنگی چی وادی کرده وی بی باورش ول او دا بی باوری دی دی لامل شوا چی افغانی را چی تشی او فرار وکی سرمایا او زموگ زوانان بحرانی هوادونو تا پا غیر کانونی لارو بنده ولارش
دیادوانی ورده پر اوانکال که یواز شیخ زاید پانتون خواهوشا اتل لسه وزوانان لخپلو دول سپانزای فارغ کرد. خودلوار زدکل فارغانو تل در رسنهای سردکار عوازی فعل نپیدا کولو شکایت کرده دی. کتون که هیله سرگندوی چه در سوداگره یا بشری زواق در برنامه پیشان در پروگرامونو در تطبیق للاره زوانانو تا در کارموندن چاپریال پراخیده ایشی.
اس مشغله مشال رادیو خوري د مشال رادیو د لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا په پا پای کې ساسو پام د نیم توري په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځم
گولاخ کلیگی
لمبا لمبا دشتو لویني دزل بدرنگ غرونو للي مدسترگو در ایک زارونو خوب لمنی دزل دو پردو زانو دخ بشور لکتوری لو یوی من دلی ونه دی نادانی دی من دلی ونه دی نادانی